السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځو د 2020 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه راپورونه لرو او ریدل یې بهیروي. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرچکی په بلوچستان کې د حکومتي ګوند بلوچستان او پارټي یو مشر د صوبې پخوانی وزیر اعلی جان محمد جمالی غوښتنه کړې چې د صوبې وزیر اعلی جام کمال دی په صوبې کې د سیاسي ناکارۍ د ختمولو لپاره د ګوند پارلماني غړو غونډه سمدلا سره وبولي. د عوام نیشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. نامعلومه وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلې دي. او سم د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د حکومت ځخه د ناراضه غړو له لوري د صوبایي وزیر اعلی جام کمال په ضد د تحریک عدم اعتماد درستم په صوبا کې سیاسي ناکاري روانه ده. بلوچستان کې د حکومتي جماعت بلوچستان او ګوند یو مشر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی جان محمد جمالی غوښتنه کړې چې د صوبې وزیر اعلی جام کمال دی په صوبې کې د سیاسي ناکاري ختمولو په خاطر د ګوند پارلماني غړو غونډه سملاسي راوبولي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې په وینا وکړه. پر دې مال د بلوچستان د اعلی وزیر څخه ناراضه سلاکار خان احمد لهړی هم موجود وو. د بلوچستان عوامي پارټي د اسمبلی غړي او د صوبې پخوانی وزیر اعلی جام جمالی وای چې د پخپله د جام کمالی سره ویني او دغه ځغه غوښتنه کوي چې د پارلماني پارټي غونډه راوبولي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان نه ناراضه غړو د اکتوبر پر 16 نیټه د وزیر اعلی په ضد د خپل چوکۍ څخه استفاګانې ورکړي او د اکتوبر په 8 د بلوچستان د گورنر د درې صوبایي وزیرانو اسمبلیګانې منظوري کړې وي. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحاتو وروسته به ټاکنې کوي. د بلوچستان حکومت ویان لکه شاوانی پرون مشالې ډی ټول په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. نوموړي زیاته کړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټانو او 9 میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیز ته تقریبا حتمي بڼه ورکړل شوې ده. شاوانی دا هم وویل چې دوی په صوبه کې ډېر ژر د بلدیاتي ټاکنو لپاره پلان لري خو په دې لړ کې لا نیټه نه ده اعلان شوې. بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بل د ټاکنو کې سنجیده نه دی. دوی دا خبره لا غوړ وروسته مشالې ډی ټکړي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا پر راتلونکو 2 میاشتو کې به په هیواد کې بلدیاتي ټاکنې وکړي. د اورګزو اوسیدونکو د خپل غشتون لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی. پلسګونو کسان نن د پېښور پرېس کلب مخې ته پرلتوالې دي. دوی په سیمه کې د امنیت د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګسو کورونو د سروې کولو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزین نن مشالې ډی ټول کا حکومت غشتونو ته پام ونه کړی نو دوی به احتجاج اسلام آباد ته وغځوي. ما موضوع د بر اورگزو په حدودو کې راځي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبان پر ضد پوځي عملیات وسول هغه وخت شاوخه د 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوی ول. حکومت په وار وار ویلي چې دوی د ستونزو حل کولو هڅه کوي. عوامي نیشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان نو عہدیدارانو ته سوګند ورکړ. نوموړي وویل له دې کار مقصد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندۍ کول دي. د خدای خدمتګارانو مشر سالار ډاکټر شمس الحق وټاکل شو. نوموړي پرون مشالې ډی ته وویل دوی د پښتونخوا په هر ضلع کې د روغتیايي او نورو خدمتونو وړاندې کولو پلان لري.
عملی طور د خلکو خدمت بکاو، صفایان بکاو، روغ جوړی براولو، ونی بوټی بکرو چې کوم باچا خان بابا کړو چې موږ بځای په ځای مرجن سنټر جوړو، ایمبولنس به پکې وي، د اور مړکون کی گاډیو پکې وي، د سیلاب نه چې کوم غږ کیږي هغه خلک رسیدل دي، بلډینګ پرې وته پای کې خلک قطی داغې نه دا کول ایکسیډنٹ شو، دا زموږ په دې کې مستقل شامل دي.
خدای خدمتګار تحریک په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان جوړ کړی وو. نامعلومه وسوالو د افغانستان په جلال آباد کې مدني فعال په ډزو وژلې دي. یو ځای روغتیايي سرچینې د نوم نشودلو په شرط په شالې ډی ټول چې نامعلومه وسوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیه اړوند چلمل تر سیمه کې د عبدالرحمن ماوین په نوم یو مدني فعال په ډزو وشت. د پیښې نیم سات وروسته په روغتون کې ساور کړه. د پیښې نن غرمه شاوخوا 12 بجې سوي قاتلان نصیب تشدیدلې او ذمہواري تر اوسه چانه ده منلې. عبدالرحمن ماوین د ننګرهار د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو یو چې له تیرې شاوخوا دو لسیزو رایسی په ننګرهار کې په مدینه فعالیتونو بوختو. په دې ورسره کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزي وژنې ډېرې سوي دي.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو ورید تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې اوري د بلوچستان د واکمن بلوچستان عوامي پارټۍ له وزیر اعلی غوښتي چې د اسمبلی د ناراض غړو سره د خبرې وکړي. بلخوا دا به هم باوري چې د بلوچستان په هرنایي کې زلزله ځپلي په څه حال کې دي.
موږ کورونه زموږ کوټه زموږ دیوالونه ګړ سره کریکونه کړې دي، سره مات دي، سره برباد دي.
ډاکټران وايي په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره له شپږ گذرونه وخته ده.
چې داغه تبا د بدن دردونه او بدن کمزورتیا ځل سوزونه زیات دی، ورځ پر ورځ محسوس کوي او لږه د خطر لري چې کښتونه زموږ په سپټارونو کې زیات زموږ د چکم غټ سپټارونو دی پای کې فری.
او عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک د فعالولو فیصله کړې ده.
او مونږه به هر قدم چتو عملی تور د خلکو خدمت به کو، صفایان به کو، روغ جوړ براولو ونی بوټي به کرو چې کوم باچا خان بابا کړو.
ل مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی وریدونکو. په بلوچستان کې د حکومت نه د ناراض غړو له لوري د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد وروسته هم په صوبې کې سیاسي ناکراری روانه ده او ځینو ناراض غړو له وزیر اعلی نه د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ د پارلماني غړو د رابللو غوښتنه کړې ده. بل خوا ته د تحریک عدم اعتماد وروسته امکان دی چې د بلوچستان د اسمبلی غونډه به د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې راوبلل شي. نور حال لکوټینا ته مشال ریډیو د خبريال ایوب ترين په دې ریپورت کې اورو.
و خبري کانفرنس په خپل وینا کې د صوبې پخواني اعلی وزیر جان محمد جمالي وویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بشل شوی دی. یو ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې 13 ورځ د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسي چې ټول ناراض غړي به نه هوازي پخې کې ګډون وکړي، بلکې دوی به خپل ګیلې هم وړاندې کړي.
مې پر جام صاحب کې پات جاوږه چې مهرباني کړکې پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلائیں. آپ پارلیمانی لیڈر ہیں اور اس اجلاس
میں بلوچستان عوامی پارٹی دا اسمبلی غړي او پخانی اعلی وزیر جان محمد جمالی وای چې زخپل د جام کمال خان سره وینم او دا غسخه غوښتنه کوم چې د پارلیمانی پارٹی غونډه دراو بلی. په غونډه کې به پریکړه وکړو چې په تیر درو کلو کې می څه ګټلې دي او څه می بایللې دي. په کار دي چې موږ په خپلو کې سرکښینو او خپل ستونزې هوار وکړو او سنۍ ګډ حکومت بیل څه مشکل روان وساتو. بل په لوته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکټري قانون ته یو خط لیکل شوی دی، په کوم کې چې د سیکټري قانون څخه غوښتنه شوی ده چې هغه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی پر هغه د اسمبلی غونډه راوبلي. د خط دغه پاڼه د اسمبلی و نور غړو ته هم لیږدول شوې ده، خو د اسمبلی د نیټ پاړه لا تر اوسه ښکاره درک نه دی لګېدلې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټر تارشا کاکړ د اکتوبر په 12مه نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې تر 19مې نیټ پورې راوبلل شي، لکن د رب الاول د میاشتې د 12مې نیټې له وجې امکان دی چې د اسمبلی غونډه به د اکتوبر په 6مه نیټه راوبلل شي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراض غړو د اکتوبر په 6مه نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپل وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړی وي او د اکتوبر په 8مه نیټه د بلوچستان گورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظوري کړي وي. بل خوا ته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو، پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دي. تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دي. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه 44 غړو د اکتوبر په 11مه نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمل خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یرم مدرین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف په بلوچستان اسمبلی کې و چوکۍ لري. لیکن تیره ورځ چې کله د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سوی وو، نو په هغه باندې د تحریک انصاف یو غړي نصیب الله مری هم دستخط کړی او وی ویل چې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کول د هغه خپله ذاتي فیصله ده. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي که ناراضه غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخته پورې ودرېدل، نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره کېدلی سي، ځکه چې دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د حزب اختلاف 23 او د حکومت سره 24 غړي ولاړ وو. لیکن د 14 غړو د ناراضۍ وروسته نه یوازې د حزب اختلاف د ملاتړو غړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. دغه ډول د ناراضو غړو په وینا چې د اعلی وزیر جام کمال خان سره 28 غړي پاتې شوي دي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلولو لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دي، ځکه چې د غړو د شمېر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ پکار دي او د دوی سره دا وخت 30 غړي ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو ریپورت اوریدو چې د بلوچستان عوامي ګوند 14 غړو د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال سره اختلافات ښکاره کړي. د اختلافات هله د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه د حزب اختلاف له لوري تحریک عدم اعتماد د پر د راتلو وروسته ښکاره شول، خو هغه وخت بلوچستان گورنر د حزب اختلاف دغه تحریک عدم اعتماد تکنیکی مسلې پر بنیاد بیرته سملې تلیګلې وو او دغه ډول تیر ورځ بیا دغه ناراض غړو خپل د جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دی، ځکه چې د جام کمال څخه دغه ناراض غړي دا ګیله لري چې د دوی په حلقو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او بیا په خاصه توګه چې کله دوی د حکومت برخه وو نو هغه وخت هم د دوی په کمو کې د وزیر اعلی له لوري لاسوهنه روانه وه، خو بلخوا وزیر اعلی دغه تورونه رد کړی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان په وزامه اړیکو ادارې ISPR اعلان کړی وو چې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لخپلې څوکۍ بدل شوی او پر ځای جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د 500 ورځو تیرېدو سربېره هم د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. ځینې خبریالان او شنونکي داسې اشاره ورکوي چې د پوست مشر او د وزیر اعظم عمران خان منس په دې اړه اختلافات دي، خو په وزه حکومت لا هم سند دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان فوج عامالی کو ادارې ISPR د اکتوبر پر 16مه نیټه په یو اعلامیه کې د جنو فوجي چارواکو ترڅنګ د دې هواد د جاسوسي ادارې ISI د مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید د تبادلې او د هغه د پېښور د کور کمانډر د جوړېدو اعلان کړی وو. هم په دې ورځ په یو بل بیان کې ویل چې لیفټننټ جنرال ندیب احمد انجم د ISI د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. خو د دې تبادلو او ټاکنو 15 ورځې تیرې شوي، خو لا هم د پاکستان وزیر اعظم د دفتره په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. چې په سیاسي چارو د خبر جرنالستانو او کارپوهانو په اند د عمران خان او فوج د مشر جنرال قمر باجوه ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. د دې اعلان تر خپرېدو وروسته په ټویټر پاڼه د جنرال فایز د تبادلې او جنرال ندیم احمد پر ټاکنې بحثونه تاوده شول، چې په کې داسې اشاره ورکړل شوي چې وزیر اعظم عمران خان نه غوښتل چې د جنرال فایز تبادله وسي. د فوج د لوړ پولو مشرانو د تبادلو اعلان د اکتوبر پر 15 نیټه د جنرال باجوا په مشرۍ کې په راولپنډي کې د کور کمانډرانو تر غونډې یوه ورځ وروسته وسو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز او د قانون او انصاف پارلماني کمیټي غړی چودري بشیر ویر کوي د اصولو او ضوابطو له مخې د فوج مشر دا بدلون نه کوي.
د آی ایس آی مشر د پوز لیفټیننټ جنرال وی او داغه تبادله کول د پوز د مشر کار دی او په دې اړه د پوز خپل نظام دی.
د پاکستان د آئین لمخې وزیر اعظم د دې هیواد انتظامی مشر وی او هغه د فوج او آی ایس آی مشران ټاکي. په لندن کې میشته د پاکستان پر فوج کتاب لیکونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د آئین لمخې باید وزیر اعظم عمران خان پر رسمي توګه د جنرال فیض د تبادلې او جنرال ندیم احمد د ټاکنې نوټیفیکیشن جاری کړي. خو د دې په وینا د دومره ورځو تیرېدو سربېره هم د نوټیفیکیشن نه جاری کېدنې څخه ښکاري چې په دې اړه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ اختلافات دي.
یہ جو نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا عمران خان کے دفتر سے
د عمران خان له دفتره نوټیفیکیشن نه کېدل د اختلافات او ښکارندوی کوي. دا سخکاری چې عمران خان نه غواړي چې جنرال فیض حمید د ایس ای د مشر له چوکې بدل شي. عمران خان دا فکر کوي چې له حزب اختلاف سره چې کومه جګړه ده او د سیاسي شطرنج چې کومه لوبه روانه ده، په هغه کې جنرال فیض د دې ډیر مرسته کوي او د نه غواړي چې هغه له دې چوکې ولاړ شي.
جنرال فیض حمید ظاهر انکی مدد کر رہے ہیں، انکے بہت مددگار ہیں، تو وہ جلدی وہاں سے نہ جائیں.
حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال پټاکنو کې درغلي سیوا او د عمران خان د بریا تر شا د جنرال فیض حمید او جنرال باجوا لاسو. عمران خان او فوج دا تورونه په وار وار رد کړی دي. خبريالو څېړونکو وایي سمه توې دوی چې په ټوټر کې کم خبريالان یا شنون کې خبري کوي هغه د پوینا تور ډیره حدا غنګوسي دي. دغه په خبره د فوج عمران خان ګټي او افکار یو شان دي، نو ځکه د دوی تعلق ډیر پیاوړی دی.
اور جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک آفیشلی
دا آئی ایس پی آر لخوا چې یو وار بیان راغی، نو اس کے عمران خان وغواڑی هم او کده اختلافات او گنگوسی رختیا هم چې ما په فکر نه دی، د دې سربېره به هم دا فیصله واپس نشي. د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنز تعلق ډیر پیاوړ دی او کده گنگوسو په شکل کې د وړو وړو اختلافات او خبرې مخې ته را هم شي، نو زه فکر نه کوم چې په مستقبل کې کوم ځای ونی سي
کوئی بہت بڑا گراؤنڈ ہولڈ کر سکیں گے مستقبل کے اندر.
خدا ڈاکٹر عائشہ صدیقی په فکر حزب اختلاف له عمران خان خفدی او د فوج لوړ پوړي مشران هم دا غل کارکردګي خوشاله نه دي، نو ځکه غواړي چې نور به طرفه پاتې شي. د فوج او عمران خان ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسو پړه په رسمي توګه نه فوج او نه حکومت سویل دي. مشال ریډیو د اکتوبر پر 10 نیټه د پاکستان د نشریاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته دوه ځله ټلیفون وکړ خو هغه جواب را نه کړ.
اوریدونکو آی ایس آی د انټر سرویسز انټیلیجنس مخفف ته دا د پاکستان د استخباراتي ادارې رسمي نوم دی. د دې ادارې دنده د ملي امنیت په اړه عملیات او پلټنې کول، معلومات راټولول او پوښتنې ګرویژنې کول دي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په پېښور کې د اورګزی د ماموزو خلکو لخوا شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناستی او وای تر څو چې مثبت ځواب ورته نوي ورکړل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي. بلخوا چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی نور.
په پېښور کې د ماموزو لس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي، هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي، د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ورنه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به موږ سره سبا ورځ به ان شاء الله د پی خبر کوي او بل ورځ د خبر امکان دي چې مشورت نو رسته موږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او موږ یو د اهلای عمل هم جوړ کړی دی چې موږ د ټولو قبایلو ته وګورو چې اوس را پاسې چې زموږ د ورځې مسله ده.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو لپاره لا موضوع لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. د پاکستان تحریک انصاف جی ډله مشره عائشه ګلالی وای که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپل سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آباد کاری کې به سنجیده او عملي ګامونه ورته اخستل وي. په احتجاج کې تر یو ورځ پس په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر پر مهال ماموزو اولس ته ویلی دی دا منی چې په ماموزو کې د نور علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي.
د هر اورځي په ما باندې حق دی ان شاء الله د اخیری وخت پورې هغه د پرمنډ کړي وای زه بالکل د غدي کډرو مرګرو خبر هم کړه مطالبه توحید حکومت نه زدا حکومت احسان یما او ان شاء الله دا غې فائدہ د علاقو ته ډیر سیدلیم دے مزید هم ان شاء الله رسول.
ما موضوع د براو رغزو په حدودو کې راځي چې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوې. د عملیاتو تر مکمل کې دوستا په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کورشي ولس غږ وکړو چې خپل کورونو ته ستانه شي چې په دوی کې سنه سه شپږ سوه کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شول خو لوی شمېر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې مشتی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د اکتوبر پر 12مه د 1999 کال د هغه وخت پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت چپک چې پر ځای په پاکستان کې اوزل بیا په وقتی توګه د جمهوریت بابو تړل شو پوځي حکومت قائم شو. پرویز مشرف بیا شاوخوا 9 کاله د پاکستان چیف اگزیکټو پوځي مشر او صدر پاتې شو. په 2008 کال کې پرویز مشرف د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه چې ورسره یو بار بیا واک ته منتخب حکومت لاس ته ورکړي. لدی وړاندې هم جنرال ضیاء الحق د 1999 نه تر د 1998 کال پورې لومړی د مارشل لا لګولو وروسته د ولسمشر په حیث په واک کې پاتې شوی وو. له هغې وخته تر ننه په پاکستان کې یو شمېر سیاسي بدلونونه مخې ته راغلي دي چې د ځینو خلکو په اند د جمهوریت په توګه ګټه رسولې خو ځینې نور یې بیا د حقیقي جمهوري نظام په تاوان بولي. د مشال ریډیو خبریال او زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید سره مرکه کړي او له هغه یې په سر کې پوښتلي چې آیا په 13 کلونو کې په پاکستان کې د جمهوریت ودې ته څنګه ګوري. په دې اړه نوموړی وایي،
ګورې زما نظر کې کتا سو دې موده کې وګورئ نو جمهوریت هم صحت پورې مضبوطه شوې ده، میچور شوې ده، خو ور سره چې کم بل قوتونه دي هغه هم طاقتور شوی دي، زیات ارګنایز شوی دي او زیات انفلټریټ کړي دي، مطلب ځان ارزه ته رسولې دي. نو دغه حساب سره وګورئ نو اوس دی وخت کې چې کوم حکومت دی د عمران خان هغه زما په خیال آیډیل حکومت دی، یو سیاستدان د پاره هم او یو سکیورټی اسټابلیشمنت د پاره هم.
دوا ادوار دا سیدی چې د مونږ د یو بل سره یعنی د دې موازنه کولې شو، یو هغه وخت چې په 1998 کې د پوزي مشر جنرال ضیاء الحق د جاز حادثه وشو او په هغه کې د مړ شونه د هغه نه پس بیا جمهوریت حکومتونه راغله، یعنی سلور پنځه جمهوریت د بنظر بټو او د نواز شریف. خو بیا چې په 1999 کې کله پرویز مشرف بیا حکومت واخستو په زور باندې، د فوج په زور باندې، نو د اغینه پس چې کله بیا جمهوریتونه راغلو په دې کې د زرداری او یعنی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او سورپسې د عمران، دې دوه دورو ته څنګه ګوري؟ آیا هغه دوري خیوی پاغی کی جمهوریت وده کړی دا کنه پدی اوسنۍ دورو کی جمهوریت وده وکا
داود صاحب تا خ تاریخ یو هتا وکا خو ما ته دا ښکاري چې دا دوه سایکلز وی او دوه دایرې وی چې مونږه مکمل کړی دي په دواړو ادوار کې چې کله سیاسي حکومت مخې ته راشي او خپل ځان انفورس کول غواړي او چې خپل پالیسیانې راوستل غواړي او انډیپندنس غواړي نو بیا هغه خلاف یو داسې بیانیا شروع شي چې دوی ناکامه دي سیاستدان د هیڅ شی کار نشي کولی معیشت خرابیږي بدعنوانی چې دا کرپشن زیات شوی دی نو پکار دی چې دا سیاستدانو د لاس کار نه دی پکار دا دی چې فوجیان چې ډېر ارګنایز دي هغه دی راشي خو بیا مونږ لیدلی دي چې دواړه ادوار کې که مشرف وګورئ او که بل جنرل ضیاء وګورئ هغوی هم لس لس یولس یولس کال حکومت کړی دی خو هغوی هم سدا سے بدلون نه دی راوستی چې پاکستان ډېر مطلب یو وقتی غونته اثر خوشوي وو
تاسو مطلب په دواړو حالاتو کې حالات امده پاتې شوی دي سر که دا ته وایي چې دا اوس مخکې به چې مارشال لا راغله یا به یو فوجي امیر راغې او یو جمهوریت حکومت به را اوپرځو او دا هغه به به کېناستید نو مونږ کتلې دي چې خلکو به په خارونو کې خواګه تقسیمول خوشاله به کولی خو تاسو نوی نه جهالت لیک بدل شوی دی او د دې وجه سره
مطلب ما دا خبرو کا کنه چې دوانه خلکو ټیسټ کړی دی فوجي حکومتونو هم قتل دي او سیاسي حکومتونو هم قتل دي نو هغه کې زما په خیال اوس خلک پوه شوی دي چې لیسر ایول چې دی یا کم هغه چې دی او د ملک د پاره خم دغه دی چې هر قسمه سیاستدان وي هغه سره به گزاره کو او زما په خیال د دې ټولو نه زیات کم د دې حکومتونو خپل مدت چې پورا کړو 15 کالا هغه سهرا چې د کتا سو غره نو دا 2008 الیکشنو کې بیا چې پیپلز پارټي حکومت راغلو نو آصف زرداری دغه یو بنیاد اچولو چې هغه نه پس مونږ ګورو چې دا درې حکومت دی چې ښکاری داسې چې خپل نیټا به پورا کی نو هغه نو مام دغه یادولو چې زرداری صاحب سره مونږ یو ځل ملاو شو نو په ډوډۍ باندې نو هغه تم مونږ دغه وی چې انټرویو را لره کنو هغه وی چې را ما پرې دې چې زه دا 15 کال پورا کم هغه د ذهن کې مونږه ټارګټ او چې را ار څنګه حکومت والا کې هغه وخت کې دا حکومت پیپل پارټي باندې ډیر تور دي چې ډیر بیکار حکومت او معیشت د پاره سونه ک حالات ته بدل نه ک خو هغه خپل ټارګټ اچیو کو
یعنی د حکومتونو خپل 15 کال مده پورا کول یو روایت اچول دي سر تاسو دا فکر کوئ چې په دې هر څه کې یعنی د 2019 نه پس چې کوم جمهوریت حکومتونه راغلي نو په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو میډیا هم په پاکستان کې ډیره عام شوې خاص کر دا ټلویزیون چینلونه او اوس په وختونو کې خو بیا د سوشل میډیا هم د دې څه کردار شته په دې جمهوریت مضبوطولو کې
بالکل یو حد پورې خوشته خو زما په خیال چې کوم طاقت تونه دی پاکستان کې هغه هم یو پالیسی او یو هغه پلان لري په ځان کې چې د میډیا کم حد پورې ازادي پکار دی نو هغه هم وخت سره میچور شوی دا پالیسی او زما په خیال په خوا به رپورټرانو سره به ډایرکټ وو خلک کڅت غواړي چې را دا رپورټ دي چاپ نشي نو رپورټر سره به تعلق اوس ټول گیم چې دی هغه د چینلو مالکانو سره د ترو کیږي رپورټر اوس سو ویلیو نه لري په پاکستان کې نو او انکران چې دی هغه ټول بیانیا او ټول هغه چې دی هغه نو هغه مطلب 100% تاسو انډیپندنس یا فریډم په نشه ویلې سب بدلون پکې راغله دی او سه خلکو خپل پکې جرنالیزم هم کړي دی خو لا هم زما په خیال منظر د آزاد صحافت هغه دا هغه لګ لري دی
هرڅه په اخیری پښتنه دا ده چې تاسو دا ټول حالات د مارشلاو او د جمهوریتونو ډیر د نږدې نه ساتر سارلی دي تقریبا د ډیرو مودینه او اوس هم ګوره په اسلام آباد کې موجود دی مستقبل څنګه ویني جمهوریت پاکستان کې مضبوطیږي کنه جمهوریت په شار روان دی
ګوره د دې ټول انحصار زمونږ د سیاستدانانو پورې دی چې هغه ځان څنګه خط طریقې سره هغه کوي او بیا خلکو پورې هم دی چې هغه ووټ چاله ور کوي چې کم بیا بار بار حکومتونو لور کوي ماغه پټیانو لور کوي چې ناکامه پاتې راغلي دی او کنا نوې کسان پکې ټاکی نو دې زما په خل زیات هغه مهمه خبره مده ده چې الیکشن برابر ریګولرلی پکار دي چې روان دی وي د کال حکومت دې مکمل شي بیا د هغه هغه پوسټ مارټم وشي چې را دي خو پاتې شوی دي کنه دي پاتې شوی نو بیا هغه بنیاد باندې خلق یو فری آزاد هغه سوچ سره فیصلہ کی چې نیکسٹ کم پکار دے نو زکا بیا بدا جمہوریت چې دې په پاکستان کې به وده صحیح
د مازیګر 15 بجې شوې دي لند خبرونه ل عبد الله کاکړ نو
سرټر کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان او ام پارټي یو مشر جان محمد جمالی د صوبې وزیرالله باندې د پارټي د پارلماني غړو د غونډې راولو غوښتنه کړې موړي نن په کټ کې خبري غونډې ته ویل چې وزیرالله جان کمال باید په صوبې کې د سیاسي ناکراری ختمولو لپاره د غونډه راوبولي په بل ځای کې دا چې د واکمن ګوند نه ناراضه غړو پر جان کمال رغ کړی چې د وزیرالله توبه دي استعفا ورکړي د بلوچستان حکومت وايي په صوبې کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به دا ټاکنې کوي بلوچستان حکومت وايي دا که چاوني پرون مشالې د تور په صوبې کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلون نه کول غواړي د اورګزو اوسیدونکو د خپل غشتن لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی پولیسونه کسان نن د پېښور پرېس کلب مخې ته پرلاتوالې دوی په سیمه کې د امنیت په پوځي عملیات پر مهال تړنګسو کورونو د سروې کولو او د تعلیم او روغتیا په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي د احتجاج د ماموزو قبیله شروع کړی دی عوامي نیشنل ګوند پرون په واچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځلیا په رسمي توګه پانیست د یاد ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان نو او دارانو ته سوګند ورکړ نو مړول د کار مقصد د واچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا شوندې کول دي خدای خدمتګار تحریک په 1998 کال کې د خان عبدالغفار خان لخوا جوړ شوی و نامعلوم استوادو په جلال آباد کې یو مدیر نه فعال پړه زو شریدې یو ځای روغتي سرچینې د نوم مشهود په چر مشالې ټول چې نامعلوم استوادو د جلال آباد شهر تلورې مې نه اړوند چل متره سم کې د عبدالرحمن ناوین په نوم یو مدني فعال پړه زو وش چې له پیښېم سات وروسته په روغتون کې څاور کا پیښنن غرمه شاوخوا ولس په جوړ سوي
اوریدونکو لند خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نوریدو زونه غرهار ته چرته چې د ډیورن کرخې ته سیرما پروتو درې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي ځای ډاکټران وای چې دوی سره په کلینیکونو کې د ډینګي ناروغي د تشخیص لپاره کافي وسایل نشته خلک په شخصي لیبارټریو کې خپل معاینات کوي خو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست چارواکي وای چې د ډینګي د مخنیوي لپاره یې سیمې ته روغتیاي ټیمونه لیږلي دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو
د ننګرهار په دور بابا لالپوري او ممندري ولسوالیو کې د ډینګي ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې چې زیات کسان پرې تورخم خارګوټي تاثیر مې د دور بابا ولسوالۍ اړوند په ګوډوکو سیمه کې اخته شوې دي ډینګي چې تبلرونکي وایرسي ناروغي ده له یو تن څخه بل ته د ماشي په واسطه انتقالیږي ځایي ډاکټران وایي که څه هم زیات ناروغان د ډینګي وایرس د تشخیص لپاره شخصي کلینیکونو ته ورځي خو زیاتوي چې لا هم هلته په کافي اندازه وسایل نشته چې په بشپړه توګه په ناروغ کې د ډینګي وایرس معلوم کړي یو تنځایي ډاکټر زیورمان وایي
دلته چې د ډینګي وایرس ټیسټونه هغه نشته د لابراتوار نشته چې هغه وکړي حکومت نه درخواست کوي چې دا ټول دلته راوړي د خلکو لپاره چې وکړي موږ دلته تا ټایفاید او ام پی ټیسټ کو چې د انی بیا راز علائم ته ګورو بس هغه بس موږ د ډینګي علاج کوو د ډینګي سره علاج نشته د پیناډول ګولې دی او د پرسټامول دی سره هغه ټمپریچر چلو شي بیا خیز انسان ته تکلیف نه نور د علاج نشته د چې فلانکای شي یا واکسین یا پلانکای دی لپاره
ځای خلک وایي خراب اقتصادي وضعیت لری پرته سیمه او د ډینګي ناروغي رامنځته کېدو اندېښمن کړي دي د دور بابا ولسوالۍ د ګړوکو اوسیدونکو موینشا وایي
بیگان نه د لمر سخت ملا خو یې او خیمه خو یې او تبې د سخت به بیگا یخنینی ولا بیگا شپې نه د مریضم پر بل سره مله تاولګه نو د وېده راکېږي
په ان حال کې د ننګرهار د عام روغتیا رئیس عطا ورمن پاتي وایي د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو شمیر ټیمونه ګمارلي او هڅه ده چې د ډېری خبرېدو مخې ونیسي
دغه ناروغي د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې چې سنخي سرګند شوی دی چې تعداد ډیر کم دی. د رسنوي سره چې کوم تعداد شریک شو چې تقریبا 15000 پورې تعداد خو در شو، خو هغه حقیقت نه لري. نو د دې تعداد مجموعه څلور څلوېښت کسان دي چې په شپږ کې مثبت ختلي دي. نو د دې لپاره موږ صحیح ټیمونه آماده کړي دي، موږ ساحې ته لیږلي، موږ کور کړي، انشاءالله مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د ډینګي ماشه د ناپاکو ډنشو اوبو له امله پیدا کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې که د کورونو په شاوخوا کې د ناپاکو اوبو ډنډونه ولري، په هغو د خاورې واړوي او له دې ویروسي ناروغي دي ځانونه وژغوري.
د مشال رادیو خپرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه هرنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډیر خلک هلته له ویرې خپل کوټو ته نه نوزي. دوی وایي چې د کوټو حالت یې ښه نه دی، د نړېدو خطر ورسره تړلې دی. د زلزلې ځپلو سره د بیلابیلو خیر ښېګړو سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې هم روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې روانې مرستې د دوی اړتیا نه شي پوره کولی. د پی ډی ایم ای چارواکو په وینا چې ډیر زر به اغېزمنو کورنۍ او تخیمه او خوراکي توکي ورورسوي. نور حال د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په دې رپورت کې اورو.
په ارنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډېری خلک هلته لویر خپل خونو ته نه ننوځي. په یاد سیمه کې د زلزلې وړې وړې څپې روانې دي، دوی ویره لري چې خونې را باندې نړیږي. نور محمد شاه یو له هغه زلزله ځپلو دی چې لونې غنې پرې کړي او د کور په انګړ کې د شپې تېرولو لپاره کوډله جوړه کړې ده.
زموږ کورونه، زموږ کوټه، زموږ دیوالونه ګرد سره کریکونه کړي دي، سره مات دي، سره برباد دي. ګرد شپه سړو ته یخته تېره کو، دا کوچني کوچني بچان مې دي، کوچني کوچني لوڼې مې دي، سر اوس مې دا کوډۍ جوړه کړې ده، اوس شای مای پر اچو، اوس یو ماحول ځان ته سره جوړ کړو.
د نور محمد شاه لس کلن لور عائشه وای چې له ویرې ورځ د ونې وسایت تېره وو او د شپې کوډلې ته ځو. د بلوچستان د طبي ناورینونو سنبالولو ادارې پی ډی می په وینا چې د ارنایي د 8 اکتوبر زلزله کې 19 کسان مړه او 230 کسان ژوبل سوي دي، خو یادې ادارې تر دې دمه د اغېزمنو کورنیو او د مالي زیانونو شمیر نه دی ښولی. دا غوی په وینا چې د شمیرنې معلومولو لپاره یې هلې روانې دي. د ارنای اوسیدونکی اویا کلن غفار شاه وایي چې نیم خو نیم نړېدلې دي، کومې چې پاتې دي هغه اوس ته استوګنې نه دي. زلزلې ځپلو کورنۍ ته د بېلابېلو خیر ښېګړې سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې دا زموږ اړتیاوې نسي پوره کولی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان علیانی ویلي چې د زلزلې ځپلو لپاره امدادي مرستې روانې دي. د پی ډی ایم ای په وینا چې ډیر زر به ټولو اغېزمنو کورنیو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، ارنای.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به د انتخابات کوي. په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې په 2010 کال کې شوي وي. صوبایي حکومت د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره لا نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې کېدای شي د روان کال تر پایه وشي. هلته ځینې مخالفه سیاسي ګوندونه بیا دا تور پورې کوي چې حکومت په ټاکنو کې د ناکامۍ د ویرې له وجې د انتخابات نه کول غواړي او زنده کار اخلي. د مخالفه ګوندونو په وینا د بلوچستان اقتصادي حالت ته په کتو بلدیاتی ټاکنې د دې صوبې لپاره ډېری ضروری دي او باید دا ضرور وشي. په پاکستان کې هر صوبه د بلدیاتو خپل نظام یا لوکل ګورنمنت لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاو.
په بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده نه دی. دوی دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د انتخاباتي کمیشن په وینا پر اتلونکو سو میاشتو کې به په هیواد کې بلدیاتی ټاکنې کوي او پیل به له خیبر پختونخوا کیږي. د متحده مجلس عمل ګوند او په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سکندر ایڈوکیټ د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر اوسه په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د نوو حلقه بندیو جوړولو په ګډون هیڅ تیاریاں ندی کړي. نوموړي زیاته کړه چې بلوچستان لوړاندې نه د پاکستان تر ټولو رستو پاتې صوبه ده، نو د دې صوبې لپاره بلدیاتی انتخابات تر ټولو زیات مهم دي.
امینمنٹس پکی کری او پکما طریقہ راولی دا خوب بدقسمتی مجھے دے ملک دا رچ دی دا قانون و آئین و دا گر شیان دا دا ریاست دا پا رہی نو دلتا لبا دا مرگا دا یو سڑی دا خپل خواہش مطابق اگا قانون دا سی جوڑ کی کی اگا ریاست دا سڑی دا پا رہی اس پا انتظار یو چھ دا دی ایکٹ او پا ایکٹ راسی نو بیا با پاگی باندی داگی مطابق
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت کارکردګي سم نه ده او ورته معلومه ده چې پټاکونو کې بلماتي سره مخامخ شي، نو ځکه نه غواړي چې بلدیاتی ټاکنې وشي.
کله چې په تیر وخت کې زموږ د ګوند حکومت په صوبه کې موږ بلدیاتی انتخابات په 2014 دسمبر کې وکړه، د حکومت تر اوسه پورې بلدیاتی انتخابات نه دي کړی. هغه تیاری چې د نوی مردوشماری مطابق به نوی حلقه بندیانی کېدلې د 2.5-3 کال مخکې خپل اوسنۍ د جام حکومت عدالت ته ولاړې، پای کوټ کې سټی واخسته، د الیکشن کمیشن هغه روان کار چې نوی واډونه به جوړول د نوی آبادی په بنیاد باندې هغه کار بند کړي. تر هغه وخت پورې چې نوی حلقه بندیان نه سوي د نوی انتخاباتو کول شاید ناممکن وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وای چې د بلدیاتی حکومتونو لارې اولس ته واک ورکول غواړي. دوی د مخالفه ګوندونو د ناسمې کارکردګۍ په اړه تورونه هم ردوي او وای چې د هیواد اقتصادي حالت د پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې خراب شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. نوموړي زیاته کړه د کابینې پر وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټیانو او 9 میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیز ته حتمی بڼه ورکړل شوې ده. شاوانی دا هم ویل چې دوی په صوبه کې ډېر زر د بلدیاتی ټاکنو پلان لري، خو دې لړکی لا نیټا نه ده اعلان شوې.
تر اوسه موږ چې دې تاریخ نه دي ټاکلې، هوپفلی چې په دغه کال کې په 2021 اند پورې به ان شاء الله دا وشي.
بلدیاتی انتخابات موږ بالکل کوو اور شکرم د بلدیاتی انتخابات د پاره یو ماډل سیستم بلوچستان ګورنمنت راوړي، موږ ډېر ریفارم پیکیج راوړي دي. اوس خالي د ایکټ به امینډ کوو اور د بلدیاتی انتخابات به موږ کوو. د دې علاوه چې کم یونین کونسل دی هغه به فاینانشل ډېر امپاور کوو.
په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې په 2013 کال کې شوې وي او لا غرستو د بلدیاتی حکومتونو مودي ختمېدو باوجود هم په دغه صوبه کې یادې ټاکنې نه دي شوې.
سو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، په پیښور کې د ایچ آی وی ایډز ناروغان په ټولو صوبه کې د ټولو زیات رجسٹر شوی دی، ولی په دویم نمبر بنو ضلع ده چې هلته هم د یادې ناروغۍ مریضان رجسٹر شوی دي. د انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس اینڈ تھلیسیمیا نومیداری لخوا د ریپورت تر مخې په صوبه کې د ایچ آی وی ناروغانو شمیره د شپږو زرو نه زیاته شوې ده چې پکې د 2500 نه زیات ماشومان هم شامل دي. په دغه ریپورت کې راغلي په خیبر پختونخوا کې رجسټر شوي ناروغانو کې د افغانستان او زیمبیا نومي هیواد مریضان هم شامل دي او دغه مریضانو د درملنې لپاره په خبر کې دوا فیملی کیئر سنټرز یا حفاظتي مرکزونه او په نورو شپږو ډیویژنونو کې یو یو مرکز جوړ شوی دی. په دې اړه تفصیل د شاه نواز ترکزیناو.
په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز مریضانو شمیره د شپږو زرو اوخته ده. په قبایلي ضلعو کې 1200 مریضان هم د ایچ آی وی ناروغان دي او دغه مریضانو د بیا رغونې لپاره د هر ډیویژن په لوی روغتون کې فیملی کیئر سنټر یا حفاظتي مرکز ولې په خبر کې دغه شان دوه مرکزونه جوړ شوي چې په کې شپږ زره درې سوه او څلور شپېته ناروغان رجسټر دي. د په خبر د چاپیدونکو اردو ژبه ورسپانی آج د اکتوبر په 11مه په خپل یو خبر کې دغه ناروغانو معلومات او حکومتي اقدامات په حواله ریپورت کې دا هم لیکلي د ناروغانو علاج وړیا کیږي. اخبار د انټیګریټډ ایچ آی وی هپاتایټس اینڈ تھلیسیمیا نومیداری لخوا ورکړل شوی معلوماتو کې زیاته کړې د ایچ آی وی ایډز له ټولو زیات ناروغان 1200 او شپږ په خبر کې او په دویم نمبر دوه کم نه نیم سو په بنو ضلع کې دي چې درملنه روانه ده. اخبار دا هم لیکلي د تیرو کالونو په نسبت د ایچ آی وی په ناروغانو کې زیاتې راغلي دي او په توربیلا کې سږ کال یو کیس رپورټ شوی ولې په دغه سیمه کې د 2018 نه تر د شلم پورې د ایچ آی وی یو ناروغ هم نه و. د محمدو د صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر محمد حیات افریدی د اکتوبر په 11مه مازیګر مشال ریډیو ته وویل د خلکو په ذهن کې د یاد مرض په حواله د ټولو اولنې شک تاسې جوړیږي چې ګنې دغه مرض د جنسي اړیکو د وجې پیدا کیږي. خو افریدی زیاتوي د دې وجوهات د دغه نه علاوه هم کېدای شي. نو هغه بیا کوم رقم وجوهات دي؟
نینم کې دي شي دا د خونو ډاکټر نن کې دي شي دا زمونږه لوکل چې کوم پریکټیشنر دي چې په یو شیرنګ د 300 کسانو ته ستنی وایي دا غینم کې دي شي.
دا خبر د ریپورت تر مخه په دغه مریضانو کې 200 او یو کم شپېته ماشومان هم شامل دي. اخبار لیکلی په دې ناروغانو کې د نارینه شمیر 4500 او 400 یادې د زنانو شمیر په کې 15 کم 1200 د هلکانو ماشومان شمیره دوه کم یو نیم سل د جنکو ماشومان شمیره یو سل او لس او د هجراګانو شمیره پکې شپږ دیرش خودلې شوی. په قبایلي ضلعو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د ټولو زیاته شمیره شمالي وزیرستان او د ټولو کم شمیره اورګزو کې رپورت شوی. د ایډز کنټرول پروګرام د چارواکو په وینا چې دا هغه مریضان دي چې رپورت شوی ولې هغه مریضان چې د دوی سره خپل ځانونه رېجستر کړی نه دي شمیره یې نه ده معلومه. مشال ریډیو دغه پروګرام د صوبای مشر او اورستو د مرستيال مشر سره رابطه وکړه خو د دوړو د خوا جواب میلاو شو. لنډ ورځ وړاندې دوی په دغه څوکۍ ګمارل شي وبل دا چې دوی پوره ډیټا او یا معلومات راغونډوي هم نو وسته دي جوګه نه دي چې میډیا سره خبرې وکړي. د اخبار د خبر تر مخه په خبر کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډی ریډینګ روغتون ایچ ایم سی مردان ضلع هسپتال بټخیله کوهات بنو ډیر اسماعیل خان او ایوب ټیچنګ هسپتال ایبټ آباد کې دغه مریضانو لپاره مرکزونه جوړ دي. ډاکټر محمد حیات افریدی مشال ریډیو ته دا هم وویل هر څوک د ناروغۍ ځینې علامتونه لري باید د صحت د مرکزونو سره د رابطه وکړي ځکه چې علاج په وخت ممکن شي. نو دغه ناروغۍ کوم رقم علامتونه دي؟
چې دا هغه تبا د بدن دردونه او بدن کمزورتیا پنځله سوزونه زیات دی ورځ پورز محسوس کوي او لوګه د ختمیږي او دل تکلیف په بدن کې زیاتېږي. ساري رګیش ټیسټونه زمونږ په هسپتالونو کې په مومندو کې او زیات زمونږ د چکم غټ هسپتالونو دی پای کې فری سکرینینګ زمونږ کېږي. نو را دي مهرباني وکړي چې خلک چې تاسو ته تکلیف یې غوړي د هسپتال ته ځي او د خپل سکرینینګ فری کوي.
ډاکټر محمد حیات افریدی دا هم وویل د ایچ آی وی ایډز ناروغ شوی خلک د سټیګما معنا د بدنامۍ نه یریږي. نو دوی دی باوري وسی چې د رېجستریشن نتر د علاج ختمېدو پورې د دوی شناخت نه څرګند پاتې کیږي. دوی هیڅ یو چاته د ناروغانو هیڅ رقم پیژنګلو نه ورکوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د ماشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د ماشال ریډیوي مجله
په یوونی م بجا
د کرخي په غاړه
پا دوانی مو بجو
مشال آنلائن
پا درینی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پا پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
پا پاو باندی سلورو بجو
دو مشال تا رنا لاندی
پا سلور نیمو بجو
او اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک ته بیا فعالولو پریکړه کړې ده. پرون په باچا خان مرکز پیښور کې په دې اړه یو دستور شو چې پکې د خدای خدمتګار تنظیم نوو غړو ته سوګند ورکړل شو. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل لدې کاري مخداده چې د ولس خدمت الله د رضا لپاره په وړیا توګه وکړل شي. خدای خدمتګار تحریک په 1979 کال کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان لخوا تاسیس شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند مشران وای په کار وا چې د دې غورزنګ تسلسل مات شوی نه وي، خو اوس هم د دوی په خبره غنیمت دی چې دا غورزنګ یو واري بیا فعالیږي. ل پېښور نور حال غلام غوس راکوي.
باچا خان مرکز پېښور کې د اکتوبر په 11مه نیټه د خدایي خدمتګار تنظیم عہدیدارانو نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان سوګند واغستلو. په دغه مهال ایمل ولی خان وویل چې د دې ګام مقصد د باچا خان د خدایي خدمتګاری تحریک بیا راژوندي کول دي، او په هر کلی کې د الله د رضا لپاره د پښتنو خدمت کول دي.
او تلو چې موږ د الله د مخلوق خدمت د الله د رضا لپاره کوو، او د یو یو تن سره زماده تمره چې څنګه خدای خدمتګار پړونبني میدان ملو شو عہد وکړو، او بیا را پاسې دل ځان لرونه پیدا کړو چې پړونبني میدان هر سونه ملو شو وي دي، خو اخره کې بیا غ یو لکو ډیر ضرورت دا تنظیمونه چې تاسو په شکل کې دلته ناشتي د مرکز نه والا تحصیله پورې دا بر تحصیل نه هر یونین کونسل په ساته دا جوړو، په هر ویلج کونسل کې به ان شاء الله بنیادی خدای خدمتګار هم بیا ټاکو.
د خدایي خدمتګارانو مشر سالار ډاکټر شمس الحق په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په عامو حالاتو کې په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر د ولس د خدمت ترڅنګ دوی په بیړني حالاتو کې د ولس د خدمت لپاره د پښتونخوا په هر ځله کې د روغتیايي سہولتونو او د امبولانس سرویس ورکولو پلان هم جوړ کړی دی.
موږ د باچا خان سل کلینی تاریخ تحریک چې کوم چې هغه سماجی سایت چې وو پړای سایت چې وو پس وجوهاتو خاموش شو، نن هغه بیا را جم دې شو یو صدې پس، او موږ به هر قدم چې تو عملی طور د خلکو خدمت بکو، صفایان بکو، روغ جوړی براولو، ونی بټی بکرو چې کوم باچا خان بابا کړو، او یو کال کې دنه دنه موږ په دیالس ملکونو کې براو شو، او په دې پاکستان کې سیوا د سند نور ټول صوبو کې برابر شو. اوس په عملی کار شروع کیږي چې موږ بځای په ځای ایمرجنسی سنټر جوړو، ایمبولنس یې پکې وي، د اور مړکونکو ګاډیو پکې وي، د سیلاب نه چې کوم کیږي هغه خلک رستل دي، بلډنګ پرې پرېوته پای کې خلک قطعي د اغینه د کول ایکسیډنټ شو، دا زموږ په دې کې مستقل شامل دي.
په خدایي خدمتګار تنظیم کې خزو ته هم نمائندګي ورکړې شوې ده. د یو پخوانی خدایي خدمتګار لور شهیده وحید خان چې په دې نوي تنظیم کې شامل ده مشال ریډیو ته وایي.
صدا خدایي خدمتګار مردل خان لورم چا چې ډېر زیات ستړي کړې وي په دې خدایي خدمتګارۍ کې د باچا خان د قافلې مرګرو او دوی ښکال کې دې تیر کړو، نو زه په دې فخر کوم چې نن زه په دې ځای کې ناستم، او ما ته په دې تنظیم کې د خدایي خدمتګارو ما ته پکې او د ملو شوا، نو زه په دې سره ډېر زیات انصاف کوم، د خپل او دې سره په دې خو ډېر زیاته خوشحالي محسوس کوم ډېر زیاته، او ان شاء الله تعالی مونږ به د خپل مرګرو سره څنګه په څنګه چې د دوی کم مشني هغه به مونږ مخکې بوزو او د پښتون کام خدمت پکو.
په دې دستور کې دا هم وویل شو چې د خدایي خدمتګار تنظیم د پاکستان نه بهر په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شوی تنظیمونو ته امر ورکړی شوی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په تناظر کې دی، او د افغانستان نه بهر د تلونکو کډوالو هر ممکن مرسته او خدمت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد د 1979 کال په نومبر میاشت کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان پیژندل کیږي خو دی وو چې باچا خان غیر سیاسي تحریک بالو دای د پښتنو د ورورولۍ تنظیم بللو. په دې تنظیم کې د نارینه ترڅنګ خوځو هم ونډه لرله، او زیات ټینګار یې د ستک کړو په کول کاوه. اوس ازو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شوی وو تیره ورځ ناوخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د یادو سیالیو نندارې ته د خوست مرکز ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي وو. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د خوست د مرکز اړوند د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنت چې درې میاشتې مخکې پیل شوی وو د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. پایلوبې ته د لکڼو منتخب لوبډلې او همت ټیم لار موندلې وه چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکڼو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحید الله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
په دا ټورنمنټ کې موږ سره تقریبا شپږ ټیمونه موږ سره برخه اخیستې وه چې په دې کې د ننګرهار ټیمونو لوبغاړي د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړو. انشاءالله نن ورځ چې د فاینل ورځ چې د لکڼو منتخب ټیم فاینل ته وتله ده او د نصر الله جان خدمت ټیم فاینل لوبې ته وتله ده. نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاښ چې د نشه یي توکو نه لوسخلي او ورزش ته مخه کی.
د لکڼو د ایوب خیلو د جبه میدان پایلوبې ته د دې ولایت د مرکز ولسوالیو زرګونه نندارچیان ورغلي ول او نندارچیان به د خپل خوښې لوبډله په چکچکو او غورځیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وایي سپورت د بشریت په منځ کې ګرانښت مینه او یووالی پیدا کوي.
لوبې د انسانانو ترمنځ مینه یووالی اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغلته ډېرې کسان راغلي تماشې لپاره. د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه دغه احساس دغه مینه پیدا کیږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کیږي؟ دا د ملګرو د یو بل د تشویق د ملګرو د یو بل د هڅونې په اساس دا کیږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په دې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه کړي دا میدان نیواز دي خصوص په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو لیدوی نه مغوښتنم د دوه هله میدان چې موږ ته باید فورا توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیرو کې د ټورنمنټ د قربانو په اساسه توپ یو تنظیموال ځوان سهارګل د خصوص او د نور ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم. اتل ولید ته مبارک او خپل لوبډلې ته یا لکن منتخب لوبډلې ته دا سیایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت نو برخه نه واغه بیل خبره ده.
په خصوص کې د رزمي ورزشونو سربیره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډی، د اندام خکلا، هاکی، زغاستی، تیگی اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نوری لوبی دود دی او په دې برخو کې ورزشکاران تمرین نکوي. د خوست د ورزشی ادارې د معلوماتو پر بنسټ د یادې ادارې په چوکاټ کې څلور دیرش فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا څلوېښت زره ورزشکاران پکې په منظم ډول سپورتي تمرینونه کوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د رواني خبرونه پای شی بوتره رسیدلیو. لند خبرونه یو ځل بیا ل عبد الحی کاکړ نور.
د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان او پارټي یو مشر او د اسمبلی غړي جان محمد جمالی د صوبې وزیر الله باندې د پارټي د پارلماني غړو د غونډې رابللو پوښتنه کړې ده. نوموړي نن په کټ کې بغیر خبري غونډې ته ول چې وزیر الله جام کمال باید په صوبې کې د سیاسي ناکرارۍ ختمولو لپاره غونډه راوبولي. دا په داسې حال کې ده چې د واکمن ګوند نه ناراض غړو په جام کمال ځواک کړی چې د وزیر الله توبه استعفا ورکړي. خو جام کمال ویلي هغه وخت به استعفا ورکړي کله چې د اسمبلی ټول غړي د مستعفي کېدو پوښتنه وکړي. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به انتخابات کوي. بلوچستان حکومت وایي لکه شاوانی پرون مشال ریډیو ټول په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. موږ زیاته کړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټیانو او نه دیرش میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیزونو ته تقریبا حتمي بڼه ورکړل شوه. د اورګزو اوسیدونکو د خپل غشتن لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی. په لږونو کسان نن د پېښور پرېس کلب مخې ته پر لټوالي او په سیمه کې د امنیت په پوځي عملیات پر مهال د ړنګوسو کورونو د سروې کولو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ازانتي او غشتنه کوي. دا احتجاج د ماموزو قبیله کړی دی. عوامي نشل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. د یادګون صوبای مشر ایمل کلی خان نورو عہدیدارانو څخه سوګند واخیست. مړول د دې کار مقصد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندی کول دي. خدای خدمتګار تحریک په 1999 کال کې د خان عبدالغفار خان لخوا جوړ شوی. نامعلوم استوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډز وژلې. یو ځای روغتیا سرچینې د نن نشودل په شرط مچالې ټول نامعلوم استوالو د جلال آباد چار څلورمې ناحیې اړوند شلمت راسیمه کې د عبدالرحمن ماوین په نوم یو مدني فعال په ډز وشت چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساول کا. دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې ده. په دې وروستۍ کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. اوس زه فرخنده اسد د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.